واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان احمد الله چوان د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د هر لسو کورنۍ لړل نه کورنۍ کافي خواړه نه لري دغه سازمان د شمیرې 13 شپه پر خپل ایکس پاڼې خبري کړي ډبلیو ایف پی وای لوګه تر دې کچې رسیدلې چې ډېرې کوچنیان ته شماده خونځو ته ځي د پروګرام د یو شمیر افغانز د کوونکو او د هغوی د خوونکو ویډیوګانې هم خبري کړي چې هغوی پکې په دوی د لوګې د بدو اغیزو په اړه غږیږي د ایران د بهرنوی چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې دغه هیواد په زندانونو کې شاوخوا 6000 افغان کډوال بندیان دي د ایران د بهرنوی چارو وزارت د قونسلي چارو عمومي مدیر علي رضا محمودي د ایران د اسنا خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې اوس مهال د ایران په زندانونو کې د نورو هیوادونو په پرتله زیات شمیر افغانان بندیان دي چې شمیر یې نږدې 6000 کسانو ته رسیږي د ایران د بهرنوی چارو وزارت دغه چارواکي په زندان کې د افغان کډوالو د چولو او پر هغوی باندې د لګیدلو تورونو په اړه څه دی ویلي خو د مخزینو نورو ایراني چارواکو ویلي چې اکثر افغانان په ایران کې د اوسېدنې د قانوني اسنادو نه لرلو ترڅنګ د نشه یي توکو د قاچاق او ځینو نورو جنایي جرمونو له امله په زندانونو کې چول شوي د طالبانو حکومت وایي کوم راپور چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبر کړي پکې راغلي واقعیتونه او پرمختګونه رښتینی دي چې نړۍ ته وړاندې شوي د طالبانو د ریاست الوزاره د اقتصادي معاونیت له خوا د نړیوال بانک له راپور هرکلی شوی د طالبانو په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې د نړیوال بانک د وروستي راپور ټولو مثبتو برخو ته اشاره شوی له دې ډلې د انفلاسیون د کچې نسبي ټیټواله د افغانیو د ارزښت ختیدل د بانکي سیستم پرمختګونه د خدماتو خارزه او د عامه ادارو کارکونکو د معاشونو ورکړه ده طالبانو بیا د نړیوال بانک د دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوګي او بیوزلۍ یادونه شوي بریتانیا خپل وګړو ته د پاکستان تر کنټرول لاندې ګیلګیت او بلتستان ته لټګ ډډه کولو سپارښتنه کړي د امریکا متحده ایالاتونو هم خپل وګړو ته ویلي چې د پاکستان شمالي سیمو ته د سفر پر مهال خورا محتاط اوسي د ګیلګیت بلتستان ځینو خارونو کې لڅ مودي راهیسي د مذهبي ډلو احتجاجي غونډې او لاریونونه دوام لري دغه د ځینو مذهبي مشرانو خلاف د پارهونکو وایناو او بیانونو په تور مقدمه درج شوی ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو اوکراین ویلي چې تور بهیرې ته نږدې پر اوډیسا سیمه د روسیې له خوا د ډرونونو یو نسبتا پراخ برید ناکام کړي د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې دغه تلې دوی شاو دیدونکې ډرونونه راغورځولي د دوی اړوند د ټلګرام په یو کانال کې لیکل شوی چې په دغه برید کې شاهد یو سلو یو درش او یو سلو شپږ درش ډرونونه کارول شوی د اوکراین د پاووس په وینا پر اوډیسا سیمه دغه برید د سویل او سویل ختیځ له خوا شوی د عراق په کرکوک خار کې د اعتراضونو پر مهال درې کسان وژل شوی او شپږستنه نور ټپیان شوی په دې اړه زما همکار راپور راکوي
د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې دوه کسان په سر او دریم په ټټر په مرمۍ لګیدل دي په کرکوک کې د څو توکمونو وګړي ژوند پکې کوي له څو ورځې کړکې چروسته ګرځبندیز لګیدل دي ګرځبندیز پرون مازدیګر روس له هغه اعلان شو چې په سیمه کې دوه سیال ډلې یوې خواته کوردان او بل خواته ترکمنان او عربان د اعتراضونو لپاره راووتل غورځنګ د امریکا غا واشنگتن
په متحده ایالاتو کې د 2000 کال د جنوري میاشتې راپدې خو چې مخکینی ولسمشر ډانل ترامپ د اوسنی ولسمشر جو بایدن په مقابله کې ټاکنې وبایللې په ټول هیواد کې تر لاسو ډیر کسان په دې تورن شوي چې د ټاکنو کارکونکو ته غواخونه کړي ځینې غواخونکو تر محاکمه کېدو وروسته د بند تیرولو په سزا هم محکوم شوي د ټاکنو ایالتي مسولین او کارپوهانو چې د متحده ایالاتو د ټاکنو په حق معلومات لري خبرداري ورکړي چیان په دې ورځو کې د حکومت مامورینو ته غواخونه کیږي د ګډو رسمي ورزشونو یا ایم ایم ای افغان لوبغاړي فرید بشارت د خپل برازیلی سیال لیتسن روډریګوس په ماتولو سره د خپل پرله پسې بریا او ریکارد وساته په پاریس کې په بیګانې مسابقه کې بشارت خپل سیال د لومړی راوند په څلورو دقیقو او 15 ثانیو کې د سبمیشن په وسیله ناک اوټ کړ. بیګانې لوبه د بشارت یو لسمه پر لپسې بریا و. پګشکلن فرید بشارت او ورور یې جاوید په بریتانیا کې ډیره افغانان دي چې د نړۍ په تر ټولو لوی سازمان یو اف سی کې مسابقه کوي.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وايي په هر لسو افغان کورنیو کې نه هی کافي خوړه نه لري او ډیر ماشومان په تش نس خون زیو تسي. د خړو نړیوال پروګرام په ایکس کې په خپل پاڼه د یو شمیر زده کوونکو او خونکو داسې ویډیوګانې هم خبرې کړي چې هغه په کې د خپل لوګي او د لوګي د بدو اغیزې په اړه غږیږي. دا په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل یو وروستي رپورت کې ویلي چې د طالبانو حکومت د روان مالي کال په لومړیو 15 میاشتو کې 55 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د عوایدو په راټولولو کې د تیر کال د هم دې مودې په پرتله 8% زیاتوالی دی. پام وکړئ د رپورت ته.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په ایکس کې په خپل پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د هر لسو کورنۍ لډل نه کورنۍ کافي خوړه نه لري. د دغه ادارې په وینا ګڼ شمیر کوچنیان په وږي نس خوندځي ته ځي او لوګي د دوی په فزیک، روان او زده کړو باندې بدې اغیزې کړي.
WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام د پروژې له سخت کمک سره مخ ده او ارلمخه یې 8 میلیون کسان د خپلو بیرانه مرستو د رسولو له ډلې څخه کم کړي. که نوې مرستې را ونه رسېږي نو موږ به د ته اړ شو چې لا نور هم د مرستو کچه کمه کړو او هم د خلکو چې دوی اړمن دي او مرستې باید ورته ورسېږي د هغوی شمېر هم را کم کړو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دوی هر ورځ 500 ماشومانو ته په ښوونځیو کې پروټین لرونکي بسکیټ ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې کله مرستو کوونکو هیوادونو او نړیوالو ادارو څخه لازمه بودیجه ترلاسه نکړي نو بل میاشت کې به افغانانو سره مرستو ته دوام ورنکړی شي.
دا وضعیت موږ به نشته کتل دی او لیدل هم دی چې زیاتر از بکوین کې په روحي نسمونده راځي زده کړی کوي او دوی په دې فکر کې وي چې موږ به د رخصتې په وخت کې او یا د تفریح په وخت کې څه وخورو. نو دا وضعیت د دوی په فکر باندې او د دوی په زده کړه باندې منفي تاثیر اچوي چې د دوی سپورت باید وشي او دوی ته کافي خواړه او ویټامینونه باید برابر شي.
په یو بل خبر کې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د روان مالي کال په لومړۍ 15 میاشتو کې 6.1 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د عوایدو پر راټولولو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8% زیاتوالی راغلی. د اقتصادي چارو کارپوهان دا یو ښه پرمختګ ګڼي خو وایي چې طالبان توسیعي پروژې نه لري.
دا پیسې چې ټولېږي باید دغه کار ته، اشتغال ته، توسیعي پروژې ته باید مصرف شي. دا ښه خبره ده چې د پیسې دومره دوی ټولېږي، مثال هغه مالیات ټولېږي یا مثال نور بانک کومکونه خارجي مثال دوی جذبه یا هغه معادن چې دي ډېر پیسې اوس ټوکه دی د عواید د معادن. دا ډېر ښه خبره ده خو اصلي مشکلات او اصلي ګرې چې د خلک زمینه د اشتغال ده، زمینه د کار ده، چې هغه اوس زمینه مساعد نه ده او خلک
ناراو فرام کوي. طالبانو حکومت د نړیوال بانک د دې راپور هر کلی کړی دی او په راپور کې د افغانیو د ارزښت لوړیدل په بانکي سیستم کې پرمختګونه د خدماتو ښه عرضه او د عامه اداره کارکوونکو د معاشونو ورکړې په اړه ویلي چې راپور کې واقعیتونه او پرمختګونو ته ځای ورکړل شوی. احسان الله روزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو. او د حقیقت په ویلو یو موټه کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د طالبانو د حاکمیت لاندې په افغانستان کې د بیکاری کچه مخ په لوړېدو ده. خو طالب چارواکي وایي چې په تیر کال کې 300,000 کسانو ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړې دي. په ورته وخت کې شړونکي د نړیوال ټولنې مرستې اړینې ګڼي.
په افغانستان کې د بیروزګاری د کچل وړې د لوګ کاروبار نشټون یو له هغه ستونزو یا جېړې چې زیاتره ځوانان یې د وطن پرېښېدو ته مجبور کړي دي. د کارګر نړیوالې ادارې یا ILO د تازه راپور له مخې د تیر کال په پرتله 25% میرمنو او 8% نارینه خپل دنګل لاس ور کړی دي. خو بل خو هغه ځوانان چې د روزمره کار په مرسته خپل کورنۍ ته نفقه برابروي له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د اقتصادي ودې برخې ته توجه وکړي. صبر په کابل شهر کې بولانې فلوري نو وړي وایي د بولانې د فلور ګټه دومره د چکه کنه د کور کرایه هم نشي پوره کولای.
گزاره میکنیم دیگه خوب است دیگه میشه گاهی وقت کرای خونه میمونه دیگه و میمونه فامیل دیگه چی کنیم دیگه گزاره میشه دیگه زندارم هستم یک بچه یکم دارم شکر خرچ مصرف زیاد است خانه شریکی.
صبر د ستونزې په وړاندې مبارزه کوي. نوموړی وایي ځوانان د بیکاری په وجه باید ځان خطراتو ته ور نه کړي کوم چې پر سختو لارو نورې هیوادونو ته ځي.
بارازی هم تا گفتنی دورم نه کسی که دشور خود خدا چلانده نتونه دشور مردم هیچ وقت خدا چلانده نمیتونه. خوب گپ میزنم نه ایجا که مردم خود تا زبان خود تا خدا چلانده نتونی دشور رو بیگانه چرا خدا بچلانه.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو پر اتاک 3 میلیون ډیرو کسانو دنجل لاس ور کړی دي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمی ولای ابراهیمی د راتلونکي پلانونو تر څنګ د فنیز دکو د زمینو برابرولو خبره هم کوي.
نو د کار په برخه کې د فنی حرفوي زده کړو لارې مو هیوادوالو ته په تیر کال کې تقریبا 300,000 نه زیاتو کسانو ته فنی حرفوي زده کړو برنامه په لار اچولې وی چې هغوی په مختلف ولایتونو مختلف سیمو کې په مختلفو حرفو کې له دغو برنامو څخه ګټه پورته کړې ده او هغوی دغه برنامې زده کړې دي.
ځینې شرونکي په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د لویو پروژو بندېدل د افغانستان او نړۍ ترمنځ نیم بنده اړیکې او په افغانستان کې کار اهلي کار ته نه سپارل هم د بیکاری کچه لوړه کړې ده.
دا چې هغه غټي پروژې چې نړیوالو وعده کړې وي یا مخته وړلې هغه پروژې واخیستلې په ټاپه ودرېدلې. نو دا ټول هغه شان و چې بیکاری ته لار خلاص کړل افغانان بیکار وسول او افغانانو په پیرار باندې شروع وکړل چې گاونډي هیوادونو ته تلل.
نړیوالې ټولنې په افغانستان کې پر روانه بیکاری او د فقر د کچ پر لوړې دوه تل خوښنی شولې ده. خود شننکو په باور په افغانستان کې د طالبانو له لوري بشري حقوقو ته ندرناوي د میرمنو پر کار او تعلیم بندیزونه او ورته نور موضوعات ته دی بای سیوی چې له افغانستان سره د مرستو لړۍ بندي او تر 2 کال زیات بیا هم د طالبانو حکومت په نړۍ کې کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلې. شمسارین امریکا
جا امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له 6 تر 6:30 بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
د متحده ایالاتو یو ځانګړی استازي د حزب الله لبنان د پوځ او اسرائیل ترمنځ روان کړکیچ ته کومول په منظور د خپلو هلو ځلو په لړ کې په دیونه کې لبنان ته سفر وکړو. د سارونکو په وینا د دوانو لور ترمنځ تشنوش په ورستیو میاشتو کې زیات شوی. د امانه د خبریال دګلاو درالیګلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو دراوروي.
د نړیوال انفراستراکچر او انرژي د امنیت د چارو لپاره د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست منتظم اموس هوچستان له لوړپوړو لبناني مامورانو سره د مذاکرات په غرض یو واری بیا لبنان ته په سفر تللی. خوچستان چې تیر کال په اکتوبر کې د لبنان او اسرائیلو ترمنځ د سمندري حدودو د ټاکلو په منظور د یو توافق لیک په لاسلیک کولو بریالی شو، دواړو متخاصم خواوو ترمنځ د ځمکني حد د ټاکلو امکانات ارزیابي کوي. په وروستیو څو میاشتو کې د ایران د طرفداري ډلې حزب الله او د اسرائیلو ترمنځ د خولې جنگ ګرم شوی، دواړو یو بل ته ګواښ کړی چې جنگ ونښلي نو د ډبرې اثر ته به بوزي. که څه هم چې اسرائیل او حزب الله وایي چې د جنگ د پیل کولو نیت نه لري، خو دواړه د جنگ لپاره تیاری نیسي. په بیروت کې د لبنان د امریکایي پوهنتون استاد پروفیسر حبیب ملک امریکا غږ ته وویل، اوسني کړکیچونه کاسلی او یا سختګي بڼه ولري، د حزب الله او اسرائیلو د دفاعي ځواکونو یا آی ډی ایف ترمنځ به په کوم وسلوال ټکر منتج نشي. د لبنان ملي خبری سرویس د هوچستان په حواله رپورت ورکړ چې وی ضروری ممکنه نتیجې ته د رسیدو په غرض له جنوبي لبنان نه لیدنه وکړه. نوموړی وایي چې دا وخت د اسرائیلو او لبنان ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر شخړې د هوارولو او د سرحد د ټاکلو د امکاناتو په خاطر منځګړیتوب کوي او په پام کې لري چې د لبنان له حکومتي چارواکو سره د مذاکراتو په تعقیب د اسرائیل نظر هم واوري او وروسته به خپله ارزیابي وړاندې کړي. وروسته له هغه چې اسرائیلي عسکر په 2000 میلادي کال کې د لبنان له جنوب نه ووتل، ملګرو ملتونو بلو لاین یا بیلیکا وکاګله چې دا وخت ورنه د یو ګډ سرحد په توګه کار اخیستل کیږي. لبنان ته د هوچستان دا سفر په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سولساتو ځواکونو د عملیاتو د مودې د غځولو په غرض د امنیت د شورا له غونډې سره سمون خوري. د ملګرو ملتونو سولسات ځواکونه چې په 1978 میلادي کال کې په لبنان کې فعالیت پیل کړ، د امنیت شورا یې سکل ماموریت پراخه کړ او کولای شي چې د اوسپارل شوي مینډیټ یا ماموریت په سر ته رسولو کې له مخکنۍ اجازې پرته په مستقله توګه عملیات وکړي. لبنانی څېړونکي دانیا کولیلات خطیب چې په بیروت کې د همکارۍ د پراختیا او سولې د څېړنیز مرکز مشر په غاړه لري، امریکا غږ ته ویل،
Hezbollah is in a catch-22. They want UNIFIL because UNIFIL prevents a strike by Israel, but they want restricted UNIFIL because they don't want them to go and uncover their weapon depot.
Hezbollah په یو مشکل او ستونزمن دریس کې قرار لري. د شخړې د دوام او د اړوند شرایطو له عمل ورته د خلاصون لار په نظر نه ورزي. غواړي چې د اسرائیل د برید د مخنیوي په خاطر د ملګرو ملتونو سولساتي ځواکونه یا یونیفیل حالتا حضور ولري او تللي نه غواړي، خو د دې لپاره چې یونیفیل یې د وسلو او مهماتو پټي ډیپوګانې او پوخی تاسیسات رسوان کړي، غواړي چې یو محدود رول ولوبوي.
تیر کال په دسمبر کې د لبنان په جنوب کې د یونیفیل یو آیرلندي عسكر چې په خپل موټر کې ناستو وشل شو او وژل شو او یو بل ملګری ژوبل شو. د حزب الله پنځه غړي د دغه برید په سرته رسولو تورن شوي، خو نوموړې ډله رسمان په دغه پیښه کې له رول درلودل نه انکار کوي او په اصطلاح یوه تصادفي پیښه ګڼي. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگټن.
نن د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپینه خبری یا روکو راست پراونه پر لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، در نن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پر لندو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونه پر لندو سپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د جنوبی چین په سمندر کې د ملکیت په سر لانجه، په میامار کې جنجال او په یوکرين کې جګړه هغه موضوعات دي چې د امریکا مرستې ولسمشر کارمل هاریس را روانه ونی په جکارتا کې د جنوب ختیځي اسیا د هیوادونو د سازمان په غونډه کې بحث کوي. نو تفصیل په دې رپورت کې
کله چې تیر کال د امریکا د ولسمشر مرسیاله کاملا هریس په جنوب ختیځ آسیا کې ونه موري د چین د وقتاولو لپاره د فلیپین په پالوان ټاپو کې تم شو. دا سیمه د جنوبي چین د لانجمنې جزیرې سپارت لید ختیځ په 310 کیلومتره کې پراته ده. را روان اونۍ به په جاګارتا کې میرمن هریس د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د سازمان آسیان په غونډه کې په همدې موضوع باندې خبرې وکړي. چین، تایوان او د آسیان څلور نور غړي ویتنام، فلیپین، مالیزیا او برونی د دغه لارې د ملکیت په اړه دعوا لري.
د جاګارتا د ټولې غونډې پر مهال تاسو له مرستيالي ولسمشر څخه د چین په اړه هم د بحث تمه کولای شئ. یو څو خبرې مهمې دي. هغه به د سمندرونو د آزاد ساتلو، د لانجو د سولې حل او په نړیوالو اوبو کې د کښتیو د تګ راتګ د ازادۍ د موضوعاتو څخه یو ځل بیا د امریکا د ملاتړ پخلی وکړي.
میانمار به د میرمن هریس د خبرو یو بل مهم موضوع وي. په میانمار کې د 2023 کال د پوځي کو د تا په پایله کې زرګونه خلک وژل شوي او په میلیونونو نور د خپل سیمو څخه بجای شوي دي. آسیان او د امریکا په ګډون د ډیرو هیوادونو بندیزونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې میانمار بیرته ولسواکۍ ته پراګرځیدو باندې قانع کړي.
په میانمار کې موږ باید پوځي رژیم د تاوتریخوالي ودرولو او د آسیان د 15 ټکو هوکړې عملي کولو ته وهڅو، څو دغه هیواد ولسواکه حکومتداري ته راستون شي.
تمره چې هرس به پر اوکراین باندې د روسیې بریدم وغندي لکه چې د جنوبي سمندر او د میانمار د لانجو په اړه چې نظر ده. دغه سازمان د اوکراین د جګړې په اړه پټه خوله دی. دوی یوازې د جګړې د پایلو په اړه اندېښمن دي او دغه سیمې ته د وسلو د لوی لیک دون کې هوا د روسیې کړنې نه غندي.
هاي دا د انډونیزیا لپاره یو پښاته وي، ځکه چې کوم د سرمشریزي لپاره د انډونیزیا مهم پروګرام ته وګورو، هغه د آسیان د هند او د بحر الکاهل پروګرام دی. امریکا په دغه پروګرام کې ګډون ونه کړی.
په جاګارتا کې راټولېدونکو مشران به د یو بل ننګونې سره هم مخ شي. دا میاشت د انډونیزیا پلازمینه د نړۍ د تر ټولو زیاته ککړو ښارونو څخه یو و. خو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو لړ مبارزې هم روانې دي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په ایران کې د عدالت نه د ملاتړ په خاطر د وجل شو او مبارزه کوونکو خسته د پیرزونو د وړاندې کولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د میریلند ایالت پراک ویل سیمه کې یو نندارتون جوړ شوی دی. په مخکې د رپورت
واشنگتن د څرما په دغه نندارتون کې له فرش څخه د لاسونو یو لړۍ راپورته کیږي. دوی خاموش او غلي دي. دغه هر یو لاس په ایران کې د 22 کلنې کورده انجلۍ مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د عدالت غوښتنې لپاره د هغو سلګونو قربانیانو څخه د یو قرباني نمائندګي کوي چې په دغه احتجاجونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. 22 کلنه مهسا امینی وروسته له هغه چې په 2022 کال کې د پولیسو لخوا په بند کې مړه شوه، نوموړی په ښکاره په ایران کې د رژیم لخوا پر وېښتانو او جامو د لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وکړه. د نوموړی مړینې په ټول ایران کې خلک لاریونونو ته واڅول. په دغه خلکو کې یو یې هم کینیایي هنرمند ده.
یوازې د دفتر خوالی لیدل چې سړی، ښځې، کوشنیان پکې وژل کېدل او په زرګونو نور پکې نیول کېدل د ډیرو خلکو لپاره زړه بوګړونکي وو.
د هنرمند کار مظاهره کوونکو د چا د ښځو د ژوند او ازادۍ احتجاجونه چې د ایران په لارو برومدارنګ د نړۍ په ځینو برخو کې په یو قوي تحریک واوښتل ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوي.
زاړوم چې له دې عمله چې دا زموږ د وخت د ښځو د حقوقو تر ټولو ستر او تر ټولو مهم تحریک دی خبرې وکړم. د دې تحریک په اړه هغه مرچ په کار دی، هغه مر خبرې نه دي شوې.
د خځې ژوند او ازادۍ کلمه په کڑکیو کې په تکراری ډول وخوتل شو او د خځو وختان په سمبولیک توګه پر دیوالونو راځوړند شو.
د
احتجاجونو له پیلې دوه سمدستي وروسته خزې کوڅو ته راوتلې. دوی نه یوازې د ماسا په وجل کېدو بلکې د خلکو له خوا د مظاهرینو سره د چلن په اړه غوسه وو. د دې عمله خزو د خپلو ویښتانو په خراولو دغه احتجاج پیل کړ. د هغه څو چې د خلکو پام یې ځان ته راوړلو او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ایران د خزو سره د همغږۍ خولو لپاره خزو خپل ویښتان خراول پیل کړل. له دې عمله ما غوښتل چې د ایراني خزو ویښتانو ته اشاره وکړم.
What resonated for me
was such a map mezan trawadawlo hagadalta pa dewalunu pa har zai ki de wekhtano maujoodiyato da zaka che de irani khaso pa mubarize aw azadi ki wekhtan muhim role lari په دغه مبارزه کې لاسونه هم ډیر ارزښت لري. دغه په وینو کې کړ لاسونه د هغه خزو چې په ایران کې خپل حکومت غواړي د هغه ویني خای.
I think now more than ever
زه فکر کوم د بل هر وخت په پرتله مونږ اړ یو چې یقینا هر ځای کې د خزو د حق لپاره باید غږ پورته کړو.
هنرمند کیانا وایي چې په احتجاجونو کې د وژل شویو هر یو قرباني کو کوچنی وی کنارینه او که خزینه ول پرو یو لاس جوړ شي. رنا تورانی غرزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځشنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
نن په خبر کراچۍ او لاهور کې کارګرانو په پاکستان کې د برېښنا د نورو بیمونو له امله احتجاجونه مظاهره کړي. د تیرو څو ورځو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې شاوخوا هر ورځ د برېښنا د بیلونو د لوړېدو پر وړاندې احتجاجونه مظاهره کیږي. پاکستانیان له حکومت څخه د برېښنا د سرپې لګښت یا بیل راکمول غواړي. دوی وایي چې د دومره زیات بیل ورکولو توان نه لري.
هرتال کې بجلی کې بیلو کې وایي
مونږ د برېښنا د نرخونو د لوړېدو لامل احتجاج کوو. زمونږ بیلونه اول زر روپیو ته لوړ شوي دي. مونږ څه ډول دومره زیات بیلونه ورکولی شو؟ مونږ په څه ډول روزګار وچلوو؟ مونږ غواړو چې د خپل اولادونو د ښوونځیو لګښت فیسونه ورکړو. ظالم چې د خپل اولادونو د ښوونځي د میاشتنی او کلنی فیس لپاره 2200 روپۍ ورکړم. زه به یا د برېښنا او یا هم د کوچنیانو د ښوونځي فیس ورکوم. که داسونه کړم زه د کور سودا نه شم اخیستلی.
پاکستان د نړیوال وجهي صندوق دا شرط چې دغه هیواد به د انرژي د برخې ستر پور د راکمولو لپاره د انرژي په برخه کې خلکو ته د سبسایډي کچه راټیټوي او د برېښنا نرخ به لوړوي ومنلو. پاکستان دا مهال د برېښنا په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر پوره وړی دی. قانون کې وایي چې موجود ناورین د تیرو څو کلونو د اقداماتو زیږنده ده.
په 2007 کال کې کله چې په پاکستان کې د انرژي ناورین وو، پاکستانی حکومت د برېښنا شرکتونو ته قراردادونه ورکړل. په دغه قراردادونو کې د برېښنا د تولید د بټیو سره ژمنه وشو چې که دغه شرکتونه برېښنا تولید هم نکړي، حکومت هر دی چې دوی ته د ظرفیت په نوم پیسې ورکړي.
برېښنا کوټونو د برېښنا د تولید اوارزی اندازه پور پکړه چې د برېښنا د پرچاوي په کموالي کې مرسته وکړه. خو د مناسب زیربنا د ندور لودلو لامل پاکستان کې نیمه برېښنا ضایع کیږي. د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ د نرخ راټیټېدلو او د سود د کچې لوړېدلو لامل عادي خلک او د فابریکو خاوندان اړ دي چې لوړ لګښتونه په ځان ومني. له دې سربیره نویو مالیاتو او د غښتونو د برېښنا د مستهلکینو پیټې لا پسې درون کړي.
دوی بیا پر بیلونو ډول ډول مالی هم لګولې دي. دا بیا عدالتي او نامناسب کار دی.
د نړیوال وجهي صندوق هوکړې د پاکستان حکومت لاسونه تړلې او ډېر څه نشي کولې. عادي پاکستانیان وای په دغه هیواد کې داړینو توکو د برېښنا د نورخونو لوړوالې ملاماتون کړي.
د یو وخت پاکستان کې چې کوم معاشي اړه غړې د هغه د ملک ټول طبقه زپلې دي که اشتمن دي هغه ځان له بجلی بنونو او نورو مسلمانو سره ټکې دغه شانته عام وګړي چې کوم دي هغه ته د مخکنه کم چې خوراکي توکو کې لوی ستونزې اغستو کې اوس ورته د بجلی بنونو او نور آمدن کې لوی ستونزې دي.
د دې سره سره چې د پاکستان حکومت د دې ستونزې پر حل غور کوي د چارواکو پیغام روښانه دي او هغه دا چې خلک باید بیلونه ورکړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون واشنگتن.
قدر من اوریدونکو تاسو ته امریکا آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې اجازه.